دا مشال ریډیو د په پښتونخوا کې د مازګر شپږ بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړم په دیو ساته خبرونه کې هر کله کوم خبري غړي د تاسو پکې د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصری در خبرو، خو تر هغه وړاندې مو خبرونه ته پام راړو. نمړی دا مهم خبرونه سرټکی د پاکستان پوز وای خپل یو افسر او دغه د کورنۍ درې غړیا د ولسی مشرانو په مرسته د تحریک طالبان پاکستان له وسلوالو خلاص کړی دی. استیا وای په افغانستان کې د امنیتی وضعیت بدلون لوجي دغه هیوا ته د افغان کډوالو ستنولو جواز سته، او د اسرایلو پوز نن ویل چې په غزه کې د شپږو اسرایلی يرغمالیانو مړی موندل دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پوز وای چې خپل یو افسر او دغه د کورنۍ درې غړیا د ولسی مشرانو او ځایي مخورو په مرسته د تحریک طالبان پاکستان له وسلوالو خلاص کړی دی. د پوز د عامه اړیکو دفتر د اگست پر یو دیرسمه پالنډ بیان کې ویلي چې ټول کسان بیل شرطه او خوندي خوشی کړل شوي دي. پوز دانه دی ویلي چې هغوی یې په کوم ځای کې آزاد کړی دی، خو زیاتوي چې لیفټیننټ کرنل خالد امیر او دغه خپلوان خپلو کورونو ته ستانه سوی دی. استخباراتي چارواکو هغه مهال ویلی وو چې خالد امیر کلاچی ته د خپل پلار جنازې ته تللی وو چې وسلوالو د کورنۍ له درو نورو غړو سره د اګست پر 28مه د ډیره اسماعیل خان له کلاچی څخه تښتولی وو. په کوټه کې نن یوې چاودنې دوه کسان ژوبل کړي دي. د کوټې د پولیسو چارواکي وایي چې دوه ناپیژندل سویو کسانو چې پر موټر سایکل سپاره وو د دې ښار له چمن پاټک سره نږدې لاسي بم غورځولی چې دوه تنه لارویان پکې ټپي سوي دي. پولیسو ژوبل کسان د درملنې لپاره د کوټې سیول روغتون ته رسولي او د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. چا تر اوسه د دې پیښې ذمهواري نه ده منلې. په کورمه کې د رواني بدامنۍ خلاف د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاجي ناسته نن په 11 ورځ هم دوام لري. دا پرلت د امن لپاره کارکوونکي د کورمې یکجهتي کمیټې له هغې وروسته پیل کړی وو چې په کورمه کې پرله پسې فرقهیزو نښتو او د مځکو پر سر شخړو کې په لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښتې ده. د یادې کمیټې یو غړي ارشاد حسین د اګست پر 1 مشال رډیو ته وویل دا پرلت به تر هغه وخته جاري وساتی چې په کورمه کې امن نه وي راغلی. په کورمه کې د جولای پر 23مه د شیګانو او سنیانو ترمنځ د مځکې پر سر شخړې پیل شوې وي. وروسته له ضلع څخه بهر ورغلیو مشرانو د امن تیږې په ایښودلو سره نښتې درولې وي. د کراچی پونتون پروفیسر ډاکټر ریاض احمد د 2 ساعتونو له بېدرکۍ وروسته پولیسو خوشی کړی دی. نوموړي نن مشال رډي ته وویل پرون هغه مهال له ټیپو سلطان سړک پولیسو او ګڼو نورو کسانو په زور وتښتاوه چې په کراچی پونتون کې د سنډیکیټ په یوه غونډه کې ګډون لپاره روانو. د نموړي په وینا په یاد غونډه کې د اسلام آباد های کورټ د یو جج د تعلیمي سند په اړه پریکړه کیدونکې وه.
بہادر آباد تانے تا منتقل کرم او دشپی د بہادر آباد تانے سخا خوشی شم.
د کراچی ختیځ ضلع پولیسو نن په خبرکړی بیان کې ویلي چې ډاکټر ریاض د 2019 کال په یو مقدمه کې مفرور و. پولیس زیاته کړې چې د نموړي نیول د معمول کاروایی ده. بلخوا ډاکټر ریاض د پولیسو دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې هغه په یاد مقدمه کې په 2020 کال کې عدالت بری کړی و. د استریا د کډوالۍ او پناه غوښتنې اداره وایي چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت بدلون له وجې هغې واته د افغان کډوالو د ورستنولو جواز موجود دی. یورو نیوز رسنۍ د اګست پر 1 په خبر کې ویلي چې تر جرمني وروسته استریا هم ویلي دي چې د جرمنو سابقه لرونکو افغانانو خپل هیواد ته د لېږدولو نیت لري. دا تر هغه وروسته ده چې جرمني د اګست پر 1 او 28مه اتویست پناه غوښتونکي افغانان هیواد ته ستانه کړي ول. د جرمني د کورنۍ چارو وزارت پر هغه ورځ په بیان کې ویل چې هغه کسان په جرمونو کې ککړ ول. او د اسرایلو پوځ نن ویل چې په غزه کې یا د شپږو اسرایلي یرغمالیانو مړي موندلې دي. په وژل شویو یرغمالیانو کې هغه اسرایلی امریکایي وګړي هم شامل دي چې مور او پلار یې له نړیوالو مشرانو سره په کتو کې د خوشي کولو غوښتنه کړې وه. دوی د خپل زوی لپاره تیره میاشت د امریکا د ډیموکرات ګوند په کنونشن کې هم خبرې کړې وې. د یرغمالیانو د مړیو موندلو خبر په اسرایلو کې د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پر ضد پراخې ظاهری پرولې دي. د يرغملیانو کورنۍ او زیاتره عام اسرایلیان نتنیاهو تورنوي چې له حماس ډلې سره د اوربند موافقه کولو او د يرغملیانو په خوشی کولو کې ناکام شوی دي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. که د خبرونی تر پای را سره واسنو د ریپورتونو به واوري. د پاکستان پوځ وایي هغه کرنل او د هغه خپلوان یې را خوشی کړی دي چې وسلوالو له ډیر اسماعیل خان تښتولی وو. په کورم کې د رواني نامنې پر ضد په اسلام آباد کې احتجاج کوونکي تور پورې کوي چې حکومت په یاد سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره جدي نه دي.
پوچ من نزیات کشان پوکی شیدان شو ډیر شو نزیات پوکی زخمیان شو اوس په د امن لپاره غوي د مرچی خولي کولو لپاره ګورنمنت هیڅ څه کوي ونه ک.
لسواته د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي وای دوی اولس د امن په ساتلو کې له پولیسو سره اوجه پر اوجه ولاړ دي.
زه خپل پولیسو ته ډیپوزیت دا یقینداني ورکوم چې خپل ټیم دې مضبوط کا او هم ستا سره ولاړ دي څنګه په څنګه باندې.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون لارښود نواز شریف ویلي په کار د چی ټول ګوندونه د ملک پر حالاتو د بحث لپاره سره کښینی. د سیاسي چارو یو شنونکي د مسلم لیگ نون او تحریک انصاف ترمنځ اختلافاتو ته په اشاره وایي.
زما داسې خیال نه دی چې دوی به داسې د مذاکراتو دا کوم عمل چې دی دا به په کامیابۍ سره مخکې لاړ شي. دا سیاسي ګوندونه به یوځای کینی او دوی به چې کوم دی د دې مسلو څخه حل نه وباسي.
د دې هر څه اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته. د پاکستان د پوز دامه اړیکو څنګه ایس پی آر بیگا په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د وسلوالو لخوا تښتول سوی پوزي کرنل خالد امیر او د هغه درې نور خپلوان د قبایلي مشرانو په مرسته خوشی کړل سوی دي. خالد امیر د هغه دوه ورونه آصف او فهد او یو خوری ابرار د اګست پر 28 د ډیرا اسماعیل خان له کلاچی څخه د تښتول سوی ول. تیری کې طالبان پاکستان د هغوی د تښتولو ذمواري منلې وه، خو یا د وسلوالې ډلې اوس د خالد امیر او د هغه د خپلوانو د خوشی کولو په اړه لا څه نه دی ویلي. عمر وزیر نور حال راکوي.
د فوز اماړي کوسانګ یا ایس پی آر بیګاش پیرسانه یوتا پاستولې بیان کې داوا کړي چې تختول شوی کرنل او دا غوړونه د وسلوالو د منګولو څخه خلاص کړي دي. بیان زیاتوي چې د سیمه مشرانو د دوی اغوا شوی لیفټیننټ کرنل هغه ورونو او وراره په خوشی کولو کې رول لوبولې او بغیر د څه شرطه یې رها کړې دي. خو د اګست په 29 وسلوالو طالبانو د تختول شوو کسانو ویډیو چې جاری کړې وه، نو په هغې کې اغوا شوو کسانو ویلي ول چې حکومت فوز د وسلوالو غوښتنې پوره کړي، ګنی ژوند ته یې خطر دی. وسلوالو طالبانو هم لا څه رسمي بیان نه دی جاری کړی چې اغوا شوي کسان یې په کم شرط خوشی کړی دي. امنیتي چارواکو او شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیې مشال ریډیو ته ویلي چې د اګست په 1 شمالي وزیرستان میرام شاه چاوڼۍ باندې وسلوالو د نږدې غرونو نه رکټ توغندې ویشتلې چې دوه عسکر یې ژوبل کړي دي. او د شمالي وزیرستان پر ازمکې فوز د وسلوالو ضد هدفي عملیاتو کې 15 وسلوال وژلې دي. په میرام شاه کې د فوز او استخباراتي ادارو جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې رزمکه امنیتي سرتیرو وسلوالو زید استخباراتي معلوماتو پر اساس کاروایی کړي چې 15 وسلوال یې وژلې دي. هم دغه شان امنیتي چارواکو په جنوبي وزیرستان تیارزه کې وسلوالو او فوز ترمنځ نشته کې درې وسلوالو د وژنې دعوه کړي، خو ځایي خلک وایي چې دغه نشته کې فوزي عسکر هم په نخښه شوي چې دغلته روغتون ته انتقال کړي، خو شمېر یې معلوم نه دی. وسلوالو طالبانو لاسه نه دی ویلی. شمالی او جنوبی وزیرستان کې دغه کاروای په داسې محل شوې چې د تیرې چهارشنبه په ورځ ډی ای خان نه وسلوالو طالبانو د پاکستان د فوز لیفټیننټ کرنل محمد خالد امیر خان او دغه دوه ورونه او یو وراره تختولی چې وروسته یې ویډیو هم خپره کړه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په کرم کې د رواني نامنې خلاف د کرم یکجهتی کمیټې لخوا په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته نن په 11 ورځ هم دوام لري. د پریس کله مخې ته په احتجاج کې ناست کسان وایي چې دا پرلت به تر هغه جاری وي تر څو چې په کرم کې امنیت نه وي ټینګ شوی. د کمیټې غړیو مشال رادیو ته وویل چې د حکومت او انتظامیې لخوا په کرم کې د شیعه او سنیانو ترمنځ د امن پر قرار ساتلو لپاره جدي ګامونه نه اخیستل کیږي. په دې اړه تفصیل د گوهر مسجد په رپورت کې اورو.
په قبایلی ضلع کرم کې روانه بد امنۍ خلاف د کرم یکجهتی کمیټې لخوا اسلام آباد پریس کلب مخې ته پیل کړی شوی احتجاجي مظاهره نن هم جاری ده. د اگست په 28 غیر سرکاري تنظیم کرم یکجهتی کمیټې دا اعلان کړی و چې اسلام آباد پریس کلب مخې ته به احتجاجي مظاهره پیلوي او تر هغې به دا احتجاج روان وي چې تر څو پورې په کرم کې امن نه وي راغلی. د یاد تنظیم یو غړي مشال ریډیو ته ویل چې په کرم کې د تیرو څو کلونو راهیسې بد امنی ده چې له امله یې په علاقه کې صحت، تعلیم او نور د ژوند اړخونه متاثره کړي دي. د زیات تکړه
زه ارشاد حسین د کرم یکجهتی کونسل کمیټې ممبر یم. مو درنا تقریبا تیر شو یو ول سوري زونه جاری ده. تیر شو جنگ څه د اگست شروعات کې حکومت شروع شو د کې 55 نه زیات کشان پکې شهیدان شو، 150 نه زیات پکې زخمیان شو. اوسه پوری هغه چا تپوس نو کو او بیا دی ودر بل په خلاف مرچو کې ناس دی. اوسه پوری هغه د امن لپاره هغه د مرچي خولې کول لپاره ګورنمنت هیڅ څه کوي و نه ک دوره غټ یونټي راشي د فوج هغه مختلف ولکو ته خلاړ شي. حکومت هلان کې د کوم ولکو کې د مو مسله د جنگونه دي. مې ته دوی لکو کې تاسو ډیپلای کې خپل فوج ډیپلای کې زما کدل ته نوی مرچی خلق نه جوړوي، نوی جنگونه دوباره نه کیږي.
د کرم سره تعلق لرونکو اسلام آباد کې خبريال علي توري مشال ریډیو ته ویل چې په کرم کې زیاتره جګړې د زمکو او د فرقې په بنیاد کېږي.
بنیادی چې کوم مسله ده هغه د زمکو تنازعات دي او هغه کې بیا داسې چلو شي چې فیصله وشي، جرګه وشي، جرګه فیصله وکي. چې کله امپلیمنټیشن فیز راځي نو هغه کومه فیصله چې کیږي هغه امپلیمنٹ کیږي نه. امپلیمنٹ به څوک کوي؟ امپلیمنٹ هلته کې یو سټرکچر دی، ګورنمنټ ته صرف لوکل ګورنمنټ نه دی، لوکل ایڈمنسٹریشن نه دی، هلته کې نور سیکورټی ادارې دي، مطلب د علاقه ټول وګداران دي. کله چې امپلیمنټیشن فیز راځي نو هغه فیصلو باندې امپلیمنټیشن کیږي نو هغه وجینا بیا جګړه سٹارټ شي.
خو په بل اړخ د کرمې ضلع انتظامیه سو سو زلا دا ویل دي چې ادارې خپل کار کوي او چې کله مسله پورته شي نو دوی د حل لپاره حل زلې کوي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پرون د سوات په منګور کې د صوبایي اسمبلی غړو فضل حکیم او اختر خان د امنیت لپاره په یوې غونډه کې ویلي چې په سیمه کې نور پوځي عملیات نه مني، البته د وسلوالو ضد به له پولیسو سره ولاړ وي. په غونډه کې د سوات قومي جرګې یو مشر بیا ویلي چې امنیت ټینګ ساتل د حکومت ذمہواري ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جون پر 2 اعلان وکړ چې په هیواد کې به ترانګری خلاف د عزم استحکام په نوم عملیات کوي. نیاز احمد خان په دې اړه رپورت لري.
له هغې وروسته چې د سوات په مټه کې د اګست په 14 او بیا د اګست په 28 میګوره کې په پولیسو برید کې 2 پولیس والا ووژل شول او یو ځل بیا سیمه کې د ناامنۍ په ضد مظاهرې هم وشوې. په دغه اړه د سوات نه د صوبایي اسمبلۍ ممبران چې پکې صوبایي وزیر فضل حکیم او د ډیریکټ چیرمین اختر خان سره د ګڼو پلاویانو د اګست په 1 میګوره کې خبري غونډې ته ویلي چې سوات کې به ناامنۍ برداشت نه کړی شي او د پولیسو سره به په ګډه د سیمې نه منتخب نمایندګان امن ټینګ ساتلو کې کردار ترسره سره کوي. صوبایي وزیر فضل حکیم په دغه مهال ویل چې د وسلوالو بریدونو غندنه کوي او ولس دا ځل د ناامنۍ په ضد ولاړ دی.
زمونږ عوامو په دې یره نه پیدا کیږي تاسو مونږ کې یره پیدا کوي هغه ورځ تللی دي تاسو مونږ یو پیر دوکه کړیو یو پیر دوکه شي د مسلمان شان دا دی چې بار بار نه دوکه کیږي مونږ چې څومره د سوات اوسیدونکو خلک یو چې څومره د هر کاروبار سره تعلق ساتي که صافیان رونه دي که زمونږ وکیلان رونه دي څومره چې د سوات دننه اوسیدونکي دي په سوات مین خلک دي په ځمکه مین خلک دي دا مونږ یو لاس یو موټی زه خپل پولیس ته ډیپو صاحب ته دا یقین دانی ورکوم چې خپل ټیم دې مضبوط کا او هم ستا سره ولاړ سنگ په سنگ باندې او کم خلک چې بهر ناراضي ته ګورې په قاعده باندې چیکن ټیسټ کا مونږ د سره ولاړ یو دا عین مطابق چلے گا قانون مطابق چلے گا پائے گی تمہارا لچک مساتا جگہ چې کم خلق دا قانون مطابق نہیں چلے چل دلی دا عین مطابق نہیں چلے دلی تباشی دی
د خبری غونډه په محل د سواد د قامی جرګې غړی او د سواد هوټل اسوسییشن مشر حاجی زید خان هم موجود وو. دوی ویل چې امن ټینګ ساتل د حکومت ذمہواری ده او د سواد قامی جرګه به هم په دغه اړه لوی غونډه رابلی.
امن راوستل د حکومت ذمہواری ده. حکومت چې په دې سوکونه سي ذمہواری قبول کړي خپل کردار دی ادا کی او خلکو ته خپل دغه ټرم کنډیشن واضح کړي چې راځي دلته آپریشن یی نه پسې سم به سوک به کوي آرمی بے کئی پولیس بے کئی سیول او انتظامیہ بے کئی نو پکار دار چہرہ دا دا پولیس کار دے غل معلوم وال دا خلاف آپریشن کول نو کتسی صورتحال نو قوم بے مرگتیا کے او کنا وی چہرہ آرمی برازی آغا زور چل بے پاٹک بے لگی دخل کو دا کورونو تلاشانی بکی گی بے زیتیانی بکی گی نو دے تمنگ نور جوڑنا یو دا ڈرامی زمان سارا ڈیر ہو شوئے
روستا د سواتنا د صوبای اسمبلی ممبر او د ترقیاتی کارونو مشر اختر خان ویل چې استخباراتی ادارې دوی ته وایي چې دې سیمه کې وسلوال موجود دي او په آزاد توګه د تګ راتګ نه کوي. دی وایي د پولیسو سره به په ګډه کینی او د امن ټینګ ساتلو لپاره به تګلارې جوړوي. سیمه کې د پوځي اپریشن په ضد صوبای اسمبلی کې قرارداد پاس شوی او دوی پوځي اپریشن ته تیار نه دي.
موږ به کینو عوامي نمائندگان پلس دغه ایجنسیز پلس دغه ڈی آئی جی ڈی پی اوز او موږ به په ټیبل باندې سیزو رکھ دی صفا خبرې دی. نو موږ قوم تپوس کوي موږ د لیډنگ کردار ادا کوو. څوک راتوي دغه ځای ته مزه څوک وایي ځا زما حلقه ټوله وایي چې د دهشتګردو نه ډکه ده. دا دهشتګرد راغی د کم ځینه چرته راغی زه دواله لاسنیویل نه شم تللی ملم جبو یې ډکه ده سر سرداری ډک دی د جامبل نه په بره مزه. نو زه به دلته کې سیاست کوم ترقی یافته کارونه به کوم او که نه د دسې دشمن نه به ځان بچ ساتم چې زه د سحر مانځله نه شم تللی په سحر کې دی ولي.
په سوات کې په پولیسو برید وروسته د سوات پولیسو لخوا جاری شوی بیانې تر مخه ټول سوات کې پولیس چمتو کړی شوی. ورته د وسلوالو په ضد خصوصي وسله هم ورکړی شوی او غشتونه هم زیات کړي. خو پولیسو دا نه دی ویلي چې په دوی بریدونه چا کړي او نه په دغه ترس کې څوک گرفتار کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د کراچی پوندون پروفیسر ډاکټر ریاض احمد د څو ساعتونو بې درکۍ څخه وروسته پولیسو خوشی کړی دی. نوموړي مشال ریډیو ته ویلي چې پرون په کراچی پوهنتون کې د سنډیکیټ غونډې ته پر لار روان وو چې د ټیپو سلطان روډ څخه پولیسو او ګڼو نورو کسانو وتښتاوه. د کراچی د ختیځې ضلع پولیسو ویلي چې پر پروفیسر ریاض باندې مقدمه وا نو ځکه نیول سوی دی. خو ډاکټر ریاض دا تور ردوي. تفصیلی نیاز علي راکوي.
د کراچی پوهندون پروفیسر ډاکټر ریاض احمد د ستمبر پړومبۍ نیټه مشال لیډیو ته ویلي چې د پرون د اگست په 13 د خار ټیپو سلطان روډ څخه پولیسو او ګڼو نورو نامعلومه کسانو په زور تښتولې وو او هغه مهال د په کراچی پوهنتون کې د سنډیکیټ غونډه کې د ګډون لپاره روانو.
سبسے پہلے جمشید ٹاؤن تھانے کے اندر وہاں مجھے انہوں نے 4 گھنٹے بٹھایا.
دی وای د نیول ورستو دوی ز نومبے د جمشید ٹاؤن پولیسو تانه کې سلور سات بن کړي وو. بیا یې د سو وخت لپاره بریګیډ تانه تبو تھلې وو. سو سات ورستو بیا نامعلوم ځای تبو تھلې وو. ماسخوتنی بہادر آباد تانی تا منتقل کړم او د شپې د بہادر آباد تانی څخه خوشې شوم. د کراچی د ایس ضلع پولیسو بیا د ستمبر په لومبۍ نیټه په خپل خپور کړي بیان کې ویلي چې ډاکټر ریاض د 2018 کال په یو مقدمه کې مفرور او یاد مقدمه د کراچی په اټلری میدان تانه کې درج شوی و. د پولیسو په وینا چې د ډاکټر ریاض نیول د معمول کاروي ده او د نیولو سو ساعت وروسته نوموړی خوشی کړی شوی دی. خو بلخوا ډاکټر ریاض د پولیسو دا تورونه رد کړي او ویلي چې نوموړی په یاد مقدمه کې په کال 2006 کې عدالت بری کړي او د پولیسو په تورونو کې هیڅ حقیقت نشته. ډاکټر ریاض زیاته کړي چې د اگست په 13 په کراچی پوهنتون کې د سنډیکیټ غونډه وه او په یاد غونډه کې د اسلام آباد هایکورټ جج جسټس طارق محمود جانګیری د ال ال بی ډیګری یا سند جالی لیدلې شوې دي. نوموړي په وینا چې لدې پریکړې لپاره په کراچۍ پوهنتون امنیتي ادارو لوی فشار اچولې شوې دي. ډاکټر یاز د لادرکه کېدو څو ساعت وړاندې د اګست په 1 په اکس ویلي وو چې د هایکورټ د یو جج خلاف د انفرمین کیس دی. هغه په 1998 کال کې د کراچۍ پوهنتون نه ایل ایل بی ډیګري کړې وه. په هغه د انفرمین کمیټۍ کیس جوړ شوی دی او نن د سنډیکیټ په غونډه کې د هغې منظوري ورکول کیږي. ډاکټر یاس په ایکس ویلی وو چې په اسلام آباد کې د اقتدار جګړه په کراچۍ پوهنتون کې ګټل کیږي او دا ډیره غلطه خبره ده. نوموړي په وینا چې د قانون لاندې د انفرمین قضیه په چا هم جوړه کړی شي نو هغه که هر څوک وي د کمیټۍ مخې ته رابلل کیږي او د هغه دریز هم اوریدل کیږي او بیا کاروای کیږي. خو ډاکټر ریاض وایي د اسلام آباد های کورټ جج جسټس طارق محمود جانګیری څخه د کراچۍ پوهنتون هیڅ تپوس نه دی کړی او پر ضد یې یو اړخیزه فیصله کړې ده. بلخوا کراچۍ پوهنتون سنډیکیټ بیا د اګست په 1 ترسره شوې غونډه کې د اسلام آباد های کورټ جج جسټس طارق محمود جانګیری د ایل ایل بی ډیګري منسوخ کولو منظوري ورکړې ده. دا خبره د کراچۍ پوهنتون لخوا په خپور شوي بیان کې مخې ته راغلې ده. د کراچۍ پوهنتون په وینا چې طارق محمود جانګیری په نوم یو تن په کال 1991 کې د کراچۍ پوهنتون نه د ایل ایل بی سند ترلاسه کړی دی. خو یاد سند انرولمنت نمبر د طارق محمود جانګیری په نوم نه بلکې د امتیاز احمد په نوم دی. د پوهنتون انتظامیه په وینا چې د پوره پلټن وروستو سنډیکیټ د طارق محمود جانګیری د ایل ایل بی سند منسوخ کولو منظوري ورکړې ده. بلخوا د کراچۍ پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر خالد محمود عراقی بیا مشال لیډیو ته استولي خپل بیان کې د ډاکټر ریاض احمد تورونه رد کړي. وایي د پوهنتون سنډیکیټ هیڅ په فشار کې پریکړې نه کوي. سنډیکیټ ټول دریش غړي لري. ټولې فیصلې د پوهې او حقایقو په بنیاد کوي. په کراچۍ کې خبریال نعمت خان بیا وایي چې د ډاکټر ریاض نیولو مخه په اصل کې د سنډیکیټ د غړو نه بهر ساتلو. په کومه غونډه کې چې د جسټس طارق محمود جانګیری د ډیګري په اړه سنډیکیټ پریکړه کړې ده.
ډاکټر ریاض ولی اوچت شو د دې متعلق پر د ډاکټر ریاض پر ورژن دی چې هغه په ډېر په کولاو باندې دا خبره کړې ده چې دا وی اوچتولو او وی د دغه خبرې نه په شا کولو چې دیو په سنډیکیټ په کلاس کې شرکت وکړي او په دغه د جسټس طارق محمود جهانګیری متعلق کوم فیصله راغلی د پاغه باندې خپل رائے ورکړي نه دینه منې کولې کوشش.
بلخوا پاکستان تحریک انصاف ګوند په ایکسپوز کې تور لګولې. ډاکټر ریاض احمد زکا لا درک کړې شوې چې هغه د جسټس طارق محمود جهانګیری د تعلیمي ریکارډ په اړه راپور تکړې شوې پښتنو باندې خبري کړي او په دغه اړه په پوهنتون فشار اچول کیږي. پی ټی آی ویلي جسټس طارق محمود جهانګیری د اسلام آباد های کورټ د هغه شپږو ججانو کې یو دی چا چې سپریم جوډیشل کونسل ته خط لیکلی او د عمران خان او پی ټی آی په اړه قضیو کې د استخباراتي ادارې ISI لخوا په عدالتي چارو کې د لاسوهنو ویلي وو. بلخوا پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن د کراچۍ پوهنتون د استاد ډاکټر ریاض احمد د نیولو بې درکه کولو باندې اندېښنه څرګنده کړې ده. بلخوا د کراچۍ پوهنتون استادانو اتحادی مشر شاه ولی القدر ویلي د ډاکټر ریاض احمد د نیولو په ضد به سبا د ستمبر په 2 کراچۍ پوهنتون کې تور ورځ مانځي او د احتجاج په توګه به کلاسونه ناخلي. نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون لارښود نواز شریف ویلي دي چې باید هیواد له مالی بحران د رایستلو لپاره ټول ګوندونه یو ځای کښینی او خبرې وکړي. هغه دا وړاندیز د اګست 1 په لاهور کې غونډې ته کړی دی. حکومت د مخالفو ګوندونو مشرانو مولانا فضل الرحمن او محمود خان اڅکزي سره رابطې هم کړې دي. خو د مخالفه ګوند تحریک انصاف سره د خبرو اترو په اړه حکومتي وزیران او د مسلم لیگ نون مشران په یو خوله نه دي. راشد خټک دې موضوع ته کتنه کړې ده.
میانه شریف دا وړاندیز په 1 اگست په لاهور کې د ګوند لوړپوړو عہدیدارانو یو غونډې ته د وینا په وخت وکړو. په ټولو ګوندونو کې د مسلم لیگ نون سخت مخالف ګوند تحریک انصاف هم شامل دی او د تحریک انصاف سره د خبرو اترو په حق له د مسلم لیگ نون مشرتابه هم په یو خوله نه ده. د لاهور د غونډې نه پس د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال د مسلم لیگ نون جنرال سیکرټري او وفاقي وزیر احسن اقبال وویل چې د تحریک انصاف سره تر هغې پورې خبرې اترې امکان نه لري تر څو پورې چې یاد ګوند د 9 می په احتجاج بخانه نه وي غوښتی. تیر کال په 9 می د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د فساد په یو مقدمه کې نیول کېدو نه پس د هغه پلویانو او د ګوند غړو پر تشدد احتجاج کړی وو چې دولتي او شخصي ودانيو او پوزي تاسيساتو ته پکې زیان رسیدلی وو. په اسلام آباد کې د اسوسییټډ پریس اف پاکستان سینیئر رپورټر او تازینګار طارق عزیز د نواز شریف د وړاندیز په حق له مشال رډیو ته وویل چې د مخالفو سیاستمدارانو ترمنځ مذاکرات څه نوې خبره نه ده. په 1990 کلونو کې مسلم لیگ نور او پیپل پارټي د یو بل سخت مخالف وو، خو دواړو خبره ترې وکړې او د صدر نه د اسمبلۍ ماتولو واک واخیستو. دغه شان د جنرال پرویز مشرف په وخت کې په 2015 کال کې دواړو مخالفو ګوندونو د میثاق جمهوریت په نوم لوزنامه وکړه، خو په اوسني وخت کې د ټولو ګوندونو په یوه نقطه راغونډېدل ستونزمن هم دي.
2011 نه بعد چې کم عمران خان او کم تحریک انصاف منګینو نو هغه لږ بدل دی. دا نریټیو یا دا بیانیه جوړه کړې ده چې ټول سیاسي کم ګوندونه چې دي نو دیو خوغل دي او دیو حکومتونه کړي دي او دیو ملک لوټ کړی دی. نو موږ د دې سره کېناستی نه شو، نه ورسره په اسمبلی کې کېناستی شو، نه ورسره چې کم نه پدا کې کېناستی شو، په سیاسي تحریک کې کېناستی شو. نو هغه ایټیچیوډ دی او زما داسې خیال نه دی چې دیو به داسې د مذاکراتو دا کم عمل چې دی دا به په کامیابۍ سره مخکې لاړ چې دا سیاسي ګوندونه به یوځای کینی او دیو به چې کم نه د مسلو څخه حل لاوباسي.
د مسلم لیگ نون یو بل مشر او د دفاع وزیر خواجه آصف هم د تحریک انصاف سره د خبرو اترو مخالفت کړی دی. د تحریک انصاف یو مشر اسد قیصر د نواز شریف د وړاندیز په غبرګون کې وویل چې په دې حق د واکدار ګوند مشران متضاد بیانونه جاری کوي او سنجیده نه دي. هغه وویل چې تحریک انصاف د حکومت سره د خبرو اترو لپاره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان اسکزي نوم غوره کړی دی چې کله حکومت ته هغه سره تماس ونیسي نو دوی به ځواب ورکړي. خو په اسلام آباد کې د نیشنل ورځپاڼې پخوانی چیف رپورټر او تجزیه‌نگار ابرار سعید مشال رډیو ته وویل چې نواز شریف دغه وړاندیز فقط خپل ارزښت زیاتولو او ځان د یو کومي سوي سیاسي مشر ثابتولو هڅه ده.
میا صاحب جو ہے وہ ایکچولی ایک ونڈو کھول رہے ہیں اپنے آپ کو ایک نیشنلسٹ لیڈر کے طور پر ایک سٹیٹ.
میا نواز شریف یو نوی کڑکا اخلاص سوال غواړي چې ځان یو کمی مشر او حکمران ثابت، بل خدا د پوز د پر هم یو پیغام دی چې کله نواز شریف شرطونه یو نه منل نو هغه د مخالفو ګوندونو سره هم روغه جوړه کولی شي. کدا سه وشول نو پوز هسه هم د ډیرو ستونزو سره مخ دی، دا ستونزې به نور هم زیات شي.
بڑی مشکل حالات سے گزر رہی ہے تو اس کے لیے فردر مشکلات پیدا کریں گے.
حکومت ته وزیر اعظم سلاکار او د مسلم لیگ نون یو مشر رانا سنولا په واسطه د محمود خان اسکزي سره هم تماس نیولې ده او د دواړو ترمنځ یو ناسته هم شوې ده. په دې سربېره حکومت ته بل مخالف ګوند جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل رحمان سره هم په تماس کې ده. په تیره یوه اونۍ کې صدر آصف علي زرداری، وزیر اعظم شهباز شریف او د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د مولانا فضل رحمان سره لیدلې دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په خبر پرتونخوا کې د ذهني کمزوري د درملین لپاره په لومړي ځل کلینیک یا مرکز پرانستل شوی دی. دا مرکز په 400 کې دی او د چارواکو په خبره په نورو لسو ضلعو کې به هم د غیر سرکاري ادارو په مرسته دا ډول مرکزونه پرانیزي. په خبر پرتونخوا کې په سرکاري کچا د ذهني کمزوري ښکار ماشومانو لپاره مرکز نو. شبیر احمد جان نور حال راکوي.
دا چارسدې په سوشل ویلفیر دفتر کې دغه ذهني او بدني ښکار ناروغو لپاره جوړ مرکز حکومت د یو شخصي سازمان تلها ارګنایزیشن سره په مرسته جوړ کړی دی. د یاد سازمان د خیبر پښتونخوا مشر محمد بلال مشال لرو توای په سرکاري کچا دا وړومبی مرکز دی چې چارسدې کې جوړ شو.
په چارسدې کې جی دا زمونږ نن برانچ پرتا و جی او زمونږ کوشش دا دی جی په بنو کې هم زمونږ سره خبرې تر روانې جی. نو ال تم ان شاء الله زمونږ کوشش دا دی چې زر تر زر ال ته هم یو برانچ کولو شي. دا وړومبی دی جی په کولابریشن کې د ګورنمنت سره کولابریشن کی خاص کر د سوشل ویلفیر په طرف نه داړم بیکلی دی. د دې د تھراپی سی کم دی دا هم ډیر کوسلی دی. مطلب زمو په خبر کې کزه خبرو کما د اوټیزم د ماشوم د منتلی چارجز سی کم دی نو هغه 80000 ټو 1 لک دی. او زمو چې کوم اداره د تل حبل پر فاونډیشن د تھراپیز مونږ پیرنټس کمپنسیټ کوو هغه ته یو قسم لا د تھراپیز مونږ مفت پروواید کوو جی.
نو ول جاته وی چې په حکومتي کچا تر اوسه د دې ناروغي د خبرتیا یا درملنې لپاره هیڅ ګامونه نه دی پورته شوی. باید د دې کلینیک پرانستو ورستو دا مولز د خبرتیا لپاره هم ګام نه پورته کړل شي. په یاد مرکز یا کلینیک کې به کم ډول درملنه ماشومان ته ورکول کیږي. نو د یاد سازمان او د دغه کلینیک د نفسیاتو ماهره جویریا سیټ مشال لیډو ته وایي
د سیمه ماشومان چې سو خبرې نشي کولی ګونګاوي خبرې اورې دي نشي یا د سیمه ماشومان چې هی ګرځې دي نشي په ویل چیر کې یا لاس خپو نه چي دي مازور وي دلته چې کم موږ سره علاج نه کیږي هغه کې فیزیو تھراپی راځي. فیزیو تھراپی جسمانی ورزش سوي دین علاوه سپیچ تھراپی وي. سپیچ تھراپی د سوي چې کم ماشومان خبرې نشي کولی یا کم چې اورې نه چې سو خبرو کې دریږي یا چې جبا صحیح نشي چلول بل چې دا بیهیویئر تھراپی هغه ته وایي کنه چې دا ماشوم یو کار کې ډیر زیات وران وي ګرځي ډیر زیات یا یو ځای کې ناس وي ډیر زیات تیریږي. خو زموږ چې کم سنټر کې مین مقصد وي هغه موږ په خبرو په ذریعه په لوبو په ذریعه په هغه په ذریعه چې دا ماشوم لا ایکسرسایز ورکو او هغه ته دوایانو ضرورت نه پوري چې ماشوم دوایانو نه بغیر چې دومره شي چې خپل مور پلار خبره مني شي خپل چې زندگی دا تیرول شي اسانه سره.
د صحت محکمې ډاکټر زیشان حیات وایي چې د صحت محکمه به هر ډول مرستې دوی سره جاری ساتي. د طبي ماهرونو په وینا اوټیزم ناروغي ماشومانو کې پیدایشي وي او کله چې ماشوم پیدا شي نو د مور په خېټه کې یا د پیدا کېدو نه سمدستي پس د مغزو ته د اکسیجن د نت لولوجي د دې ناروغ کار کیږي او چې کله دوی د دوه کلونو شي نو دا هغه وخت را معلومیږي او وايي د ذهني کمزورۍ نه علاوه د دوی د سترګو کتل اورېدل وینا او ګرځېدل کې هم ستونزې لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونو نیمایي ته رسیدلیو. لنډیز ته پام را ګرځو. د پاکستان پوځ وایي چې خپل یو افسر او د هغه د کورنۍ درې غړي د ولسی مشرانو او ځایي مخورو په مرسته د تحریک طالبان پاکستان له وسلوالو خلاص کړی دی. د پوځ د اړیکو دفتر د اګست پر یو دیرسمه په لنډ بیان کې ویلي چې ټول کسان یې بېله شرطه او خوندي خوشي کړل شوي دي، خو هغوی دا نه دي ویلي چې دا کسان یې چیرې خوشي کړي دي. په کوټه کې نن یوې چاودنې دوه کسان ژوبل کړي دي. د کوټې د پولیسو چارواکو مشال ریډي ته ویلي چې دوو ناپیژندل شویو کسانو چې پر موټر سایکل سپاره وو د کوټې ښار له چمن پاټک سره لاسي بم غورځولی چې دوه تنه پکې ژوبل شوي دي. چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. په کورمه کې د رواني بدامنۍ پر ضد د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاج کوونکي وایي چې د دوی پرلت به تر هغه وخته پورې روان وي چې په کورمه کې امن نه پر ځای شوی. دا په داسې حال کې دا چې د دې احتجاج نن یولسمه ورځ وه. د کراچی پونتون پروفیسر ډاکټر ریاض احمد د څو ساعتونو له بدرکۍ وروسته پولیسو خوشی کړی دی. نوموړي نن مشال رډیو ته ویل چې پرون هغه مهال له ټیپو سلطان سړک څخه پولیسو او ګڼو نورو کسانو په زور تښتولی وو چې دی د سندیکیټ په غونډه کې پونتون ته روان وو. پولیسو ویلي چې پر هغه باندې مقدمه ده نو ځکه یې نیولی دی. د استریا د کډوالۍ او پناه غوښتنې اداره وایي چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت بدلون له وجې هغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز موجود دی. یورو نیوز رسنۍ د اګست پر یو دیرسمه په خبر کې ویلي چې تر جرمني وروسته استریا هم ویلي دی چې د جرمنو سابقه لرونکو افغانانو خپل هیواد ته ستنولو نیت لري. او د اسرایلو پاوز نن وویل چې په غزه کې یا د شپږو اسرایلی یرغمالیانو مړی موندلې دي. په وژل شویو یرغمالیانو کې هغه اسرایلی امریکایي وګړي هم شامل دي چې مور او پلار یې له نړیوالو مشرانو سره په کتو کې د خوشي کولو غوښتنه کړې وه. دوی د خپل زوی لپاره تیره میاشت د امریکا د ډیموکرات ګوند په کنونشن کې هم خبرې کړې وې. د یرغمالیانو د مړیو موندلو خبر په اسرایلو کې د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پر ضد پراخې مظاهرې پارولید. تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اوریدونکو راځو د خبرونی د پاتې ریپورتونو پر لور. اسرائیلو پرون یو ځل بیا په لویدیځه غاړه کې خپل پوځي عملیاتو ته دوام ورکړ. ویل کیږي چې د دې عملیاتو پر مهال یو ځل فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په عین حال کې د غزې په تړانګه کې د نشتو او جګړو دوام سره سره هلته د ماشومانو د ګوزان د ناروغۍ یا پولیو ضد د واکسینو کمپاین هم پیل شوی دی. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
اسرائیلو پرون د څلرمې پرله پسې ورځې لپاره په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د فلسطیني وسلوالو پر ضد پراخو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړ. د راپورونو له مخې په دې ترڅ کې د دواړو خواوو ترمنځ داسې خونړۍ نښتې وشوې چې د غزې د جګړې له بېسارو جګړو څخه وې. له جنین څخه د نښتو او چاودنو راپورونه رارسېدلي دي او د لویدیځې غاړې د روغتیا وزارت او سرې میاشتې دواړو د لویدیځې غاړې په شمالي برخه کې د دوو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړی. اسرائیلو هم د خپلې و سرتیري مړینه او د یو بل سخت ټپي کېدل تایید کړي دي. اسرائیلي پاوځ له دې مخکې ویلي و چې بېګاه د لویدیځې غاړې په جنوب کې دوه تنه فلسطینیان هغه مهال ووژل چې پر اسرائیلي سرتیرو جلا بمي حملو ته یې تیاری نیوله. فلسطینی حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي د خپلو وسلوالو دا بریدونه د اتلولۍ په توګه ستایلی دي او اسلامي جهاد ډلې چې د حماس ملګرتیا کوي او د لویدیځې غاړې په شمال کې پراخ حضور لري بریدګرو وسلوالو ته د دې همغږو حملو له کبله مبارکي ویلې ده. لتیری چهارشنبه ورځی رئیس د لویدیځ غاړې د شمال په بیلابیلو ښارونو کې د اسرایلی پوځ په پرله پسې حملو کې لږ تر لږه 18 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. حماس او اسلامي جهاد ډلې ویلي دي چې 14 تنه وژل شوي کسان د دوی د وسلوالو قطو غړي وو. په عین حال کې د غزې په ترانګه کې د نښتو او جګړو له دوام سره سره هلته د ماشومانو د ګزنډ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پرون پیل شو. د روغتیا نړیوال سازمان وویل اسرائیلو د دریو ورځو په اوږدو کې د بشري اوربند له وقفو سره موافقه وکړه څو د واکسین لوی کمپاین تطبیق شي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ټینګار کړی چې دا وقفې د اوربند معنا نه لري. په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په غزه کې د پولیو د ناروغۍ لومړۍ نښه وموندل شوه. د نړیوالو مرستندویو ټولنو یو چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې فلسطیني چارواکو پرون د پولیو د واکسین د پیل مراسم ترسره کړل او تمه ده چې نن به د ماشومانو واکسین عملا پیل شي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
په داسې حال کې چې له پاکستان سره د افغانستان تر ترانزیټي لارې تقریبا بندې دي، د طالبان حکومت د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره راسه درسه زیاته کړې ده. په وچه پوری اسیا افغانستان چې طالبان پرې واکمن دي او د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دي پیژندلی او د پاکستان له کراچي او چابهار بندر پرته بل مخه نه لري، غواړي چې له شمالي ګاونډیانو ازبکستان او ترکمنستان او په ټوله کې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره اړیکې پراخ کړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
وروسته له دې چې پاکستان د میوو د حاصلاتو په فصل کې د افغانستان پر ترانزیتي مالونو تعرفه لوړه کړه، د طالبانو حکومت هڅې پیل کړي دي چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره سوداګریز اړیکې پراخ کړي. ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړ چې د قانونو او پټرولیم د سرپرست وزیر په مشرۍ ترکمنستان ته د طالبانو د حکومتي پلاوي د سفر پر مهال د برېښنا شرکت اجرایوي رئیس عبدالباری عمر د کوربه هیواد د انرژی له وزیر اناګیلدی سپاروف سره د ټاپ پروژې د پلي کولو اړوند موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې دواړو خواوو په خپلو خاورو کې د دې پروژې د پلي کولو په مقصد د تاسیساتو د جوړولو او اړوندو اسنادو د بشپړولو ژمنه کړې ده. ټاپ یو لویه سیمه ییزه پروژه ده چې د ترکمنستان برېښنا افغانستان ته او له هغه ځایه پاکستان ته لیږدوي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونو لومړی مرستیال او سرپرست مشر وایي چې د دې ادارې پلاوی به په نږدې راتلونکي کې د ازبکستان د سوداګرۍ د خونو له مشرانو سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د اړیکو د پراخولو په اړه به خبرې ورسره وکړي. محمد یونس مومند چې په ترمس کې د افغانستان او ازبکستان د ګډ سوداګریز مرکز د پرانیستو لپاره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر اخوند له سفر وروسته تاشکند ته تللی، د دې مرکز د اهمیت په اړه ازادي رادیو ته وویل:
دلته به زموږ پیکنګ کېږي، دلته به زموږ میوې محصولات نه لري، موږ به د دې خپلې میوې تقریبا روسیې ته په روسیې کې هغه ایالتو ته چې هلته زموږ نمایندګیانې نشته هلته بیاستو، خصوصا چین ته موږ کولی شو چې د دې خپل صادرات ولرو، او بالمقابل ازبکستان کولی شي چې دغه مرکز څخه د افغانستان د لارې جنوبي اسیا ته د خپل توکي واستوي، په تور د مثال کټن یا پمبه.
د زمری په 9 کابل ته د ازبکستان د سرپرست صدر اعظم عبدالله عارفوف په مشرۍ د جکپوري پلاوی د سفر پر مهال دواړو لورو موافقه وکړه چې په خپلو کې د سوداګرۍ کچه به په روان کال کې 1 میلیارد او په راتلونکو دریو کلونو کې 3 میلیارد ډالرو ته لوړوي. په همدې ورځ د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی وویل افغانستان له ازبکستان، قزاقستان، پاکستان او ایران سره جلا درې اړخیزې ترانزیتي موافقې په پام کې لري چې په عملي کېدو سره به د پاکستان مالونه د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته او د منځنۍ آسیا د هیوادونو مالونه به د افغانستان له لارې پاکستان ته صادرېږي. طالبان چې له پاکستان سره اړیکې د امنیتی مسایلو پر سر ترنګلی شوی، د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو د پراخولو هڅې داسې مهال پیل کړي دي چې د همدې هیوادونو په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو چارواکي وایي دا د دوی حق دی چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي، خو نړیوال په تیره لویدیځ هیوادونه ټینګار کوي چې طالبان باید لومړی د افغانانو بشري حقونه، په تیره د نجونو د تعلیم او کار حقونه یقیني کړي، او بیا د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې غوښتنې کوي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو، او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش، او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د بلوچستان په چمن کې یو شمیر سوداګرو هغه اعلان ته هرکلی کړی دی چې حکومت به د ایران په څیر د افغانستان پر پوله هم یو شریک بارډر مارکیټ جوړوي. د چمن مرستیال کمشنر ویلي چې د دې بازار جوړولو موخه تجارت ته وده ورکول او له پولې سره نږدې اوسیدونکو خلکو لپاره د کار روزګار موقع برابرول دي. د چمن مرستیال کمشنر دا خبره په داسې وخت کې کړی چې په چمن کې د لغړیانو لخوا د افغانستان سره پر پوله د پاسپورت او ویزی شرط لازمي کېدو پر ضد پرلت په دویم ځل هم دوام لري. ایوترین نور حال راکوي.
د ډیپټی کمشنر چمن لخوا ویل شوی دی چې پاکستان به د ایران په ډول افغانستان سره پر پوله هم ګډ یا شریک مارکیټ جوړ کړي چې موخه نه یوازې د دواړو هیوادو ترمنځ تجارت زیاتول، بلکې د چمن و خلکو ته د روزګار یوه نوې زمینه برابرول دی. د چمن د تجارت د اتحادیې پخوانی مشر جلاد خان اچکزی د اګست په یو دیرشم نیټه و مشالډو ته وویل چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ د شریک مارکیټ جوړولو وړاندیز دوی په کال 2021 کې و پخوانی حکومت ته ورکړی و.
دغه چې کوم د مارکیټ مجلس دی د 2021 د نقشه او د مارکیټ د مرکزی حکومت طرف سره اعلان کړل شوی کار دی، او واقع په دې مارکیټ کې چې د مرکزی حکومت د فیصلې مطابق چې دغه مارکیټ باندې کار شروع شي یک طرفه، او بیا چې د افغانستان سره کوم وخت د پاکستان حالات او تعلقات برابر شي، د دواړو ملکونو ترمنځ زموږ د پاک افغان د مشترکه تجارتي خونې د لاري او د سرکار د د مارکیټ د خلکو د عام سړي د فائدې د پاره او د روزګار د پاره ډیر غټ کار دی.
په دې اړه موچکله په چمن کې د افغانستان سره د ځایي خلکو د تګ راتګ په خاطر د پاسپورت او ویزې د شرط په ضد د روان پرلت د ویان صادق اڅکزي سره تماس ونیوي، نو هغه مشالډو ته وویل په کار خدا و چې حکومت د افغانستان سره پر پوله زوړ نظام تر هغه وخته پورې ختم کړی نه وای چې تر څو د چمن و خلکو ته بل روزګار نه وي ورکړی.
یا زور نظام د بالی د پاره، یا څوک هغه زور نظام دراسته نه لړی چې دا غوته متبادل روزګار نه یو کړی.
دلته پښتنه دا ده چې د پاکستان او ایران ترمنځ په تربت مند په سیمه کې ګډ سره د بازار یا مارکیټ څه ډول کار کوي او اوس په څه حال کې دی. نو په دې اړه د کوچ د تجارت د اتحادیې پخوانی مشر ایوب میرانی راته وویل
او کوم بډی کې بارډر مارکیټ سي دی، هغه یو بارډر مارکیټ سي دی هغه پښین والا جوړ شوی دی، نو هغه تر وسه پوری نو شان جوړ دي، خو لیکن د دواړو حکومتو له طرف څخه تحفظات دي د ائټمز په اړه کې، د مال په اړه کې، د امپورټ او د ایکسپورټ هغه معاملات چې کوم ننداسي ائټمز دي چې هغه د لوکل خلکو د لپاره زیات پکار نه وي، خو حالت چې هغه دی نه پرېږدي، نو پر دا معاملات باندې چې دي هغه سیستم چې دي هغه فعال نه دي، او خاص کر له ایران څخه دا ټیم کوم مالون راځي هغه یو نیم سل ائټم له ایران سره راځي، پاکستان سره سلور 15 شپږ ائټم چې دي هغه زی پاره کې چې کوم غټ ائټمز دي هغه زمونږ وریزی دی عام دی کیله ده مالټه ده څه د کیلو سامان دی څه حالات جرایی دی او کنجتی دی پاکستان له طرف څخه ځي.
لیکن د چمن ډپټي کمشنر راجا اتر عباس و مشالډو ته ویلي دی چې حکومت په دې هڅه کې دی چې د افغانستان سره د چمن پر سرحدي پوله ګډ یا شریک مارکیټ پروژه ژر تر ژره عملي کړي. د نوموړي په خبره چې د دې څخه به زیاته ګټه د چمن ضلع و وړو تجارو او مزدورکارو خلکو ته ورسیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د پاکستان د تعلیمي بورډونو د همغږۍ د کمیټې اعلان کړی دی چې د راتلونکي کال له پایله به له نهمه تر دولسم جماعت په امتحانونو کې د پاس کېدو لپاره د 30% پر ځای لږ تر لږه 40% نمبرې اخیستل پکار وي. د کمیټې په وینا دوی په امتحاني پرچو کې د سوالونو انتخاب کې به هم بدلون راولي. بلخو استادان وایي چې په امتحانونو کې د نقل کول رجحان ډیر زیات دی چې له وجې په امتحان کې د کامیاب کېدو لپاره د نمبرو کچې زیاتېدو سره هیڅ مثبت بدلون نشي راتلای. مجید بابر په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د تعلیمي بورډونو د همغږۍ د کمیټې مشر پروفیسر غلام علي ملح اعلان کړی چې د راتلونکي کال له پیله به له نهمه تر دولسم صنفونو امتحانونو کې د پاس کېدلو نمبرو کچه له 30% څخه 40% ته لوړه شي. د نوموړي په خبره د امتحاني پرچو لپاره به هم د هیواد په کچه یو داسې نظام جوړولی شي چې پکې به د سوالونو انتخاب په داسې طریقه کیږي چې د ټول هیواد زده کوونکو لپاره به مساوي وي. دا چې آیا دا نظام به په خیبر پختونخوا کې هم نافذ کیږي، د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر پختونخوا د اعلی او ثانوي تعلیمي بورډ مشر نصر الله خان یوسفزی وایي چې د امتحاني نمبرو د پاس کېدو د 40% نظام به د راتلونکي کال نه عملي شي.
2025 کې موږ ګریډینګ سیستم راوړو په ډیم سي کې، به صرف مارس باندې ریفلیکټ کیږي او ګریډینګ ګریډز به وي کنه. هغه کې د هغه ټیم دار چې نامه شومان د نمبرو دوړ نو دي چې ټاپ 3 کې راځم، ټاپ 10 کې راځم، ټاپ 20 کې راځم، پر دا ټول سایکل شي کنه. نو دا یو موږ په بي سي سي کې فیصله کړو، نو دا 40% د رچ کمینو دام هغه سره انهانس دی وی چې یو به د ماشومانو د چکم پاس دغه داغی سٹینڈرڈ دے اب لگ مونگا اوچت کو بار بورد دو چھو دے سر بجا آغی اگر چکم انٹرنیشنل سٹینڈرڈز بانے داغی چکم دا مارس
د پاکستان د تعلیمي بورډونو د همغږۍ د کمیټې مشر ډاکټر غلام علي ملح زیاته کړې چې دا مهال د زده کړو او تعلیمي نظام د بیا کتنې په حال کې دی او ټاکل شوی چې زده کوونکو ته په ازموینو کې د ښې کارکردګۍ موقع ورکړي. په راتلونکو ورځو کې به په ټول پاکستان کې ټول تعلیمي بورډونه د امتحاني پرچو د منصفانه او یو شان ارزونې لپاره سپارښتنې وړاندې کړي. خو د بونیر په هایر سیکنډري سکول کې استاد نصر الله وایي چې د دې سره به د زده کوونکو په تعلیمي استعداد هیڅ فرق نه پریوزي.
لکه نقل دومره زیات شعر په پښتونخوا کې، زه له ټولې پښتونخوا خبره کوم، په هغې کې زه پرنسپل منوال یم، ډیو منوال دی، استاد منوال دی، پرایویټ منوال دی، ګورمنټ منوال دی. لکه زه دا وایم چې دا به څنګه صحیح شي، زه دا کوشن ستاسو کوم چې یو ځای ګن دی لکه دومره نقل لی چې یقین وکړه دغه نقل ته تصور هم کولی شي. خدای یقین وکړه چې زمونږ بنیر ته پرایویټ سیکټر راغی، زه د ټول پښتونخوا خبره کوم، داسې نقل لوتې دی ته به په ډیګرو پورې ستومانه شي. دا څومره
د پاکستان د تعلیمي بورډونو د همغږۍ د کمیټې مشر پروفیسر غلام علي ملح ټینګار وکړ چې دا مهال په پاکستان کې یو کم دیش تعلیمي بورډونه دي چې هر یو یې د ارزونې بیلابل طریقې کار لري، خو په دغو کې ډیر تعلیمي بورډونه پاملرنې ته اړتیا لري. د نوموړي په خبره موږ د ټولو خواوو سره په مشوره د ملي ارزونې چوکاټ رامنځته کوو او دا وړاندیزونه د ټولو تعلیمي بورډونو مشرانو ته لیږل شوي دي چې په راتلونکي غونډه کې به د منظورۍ لپاره وړاندې شي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست. د باجوړ لا عنایت کلا څخه تر غاشي پاس سرحدي دروازې پوری د 14 کیلومتره سړک جوړولو لپاره ځایی خلکو چندي راټولول پیل کړی دی. د سیم اوسیدونکو وایي چې پر دې سړک له 1901 کماتیا کال را پدی خو هیڅ کار نه دی سوی. ځایی خلک دا هم وایي چې دوی حکومت ته ټیکسونه ورکوي خو بیا هم د سړک تعمیراتي کار لپاره په چندو راټول لو باندې مجبور دي. بلخوا له سیمې د صوبایي اسمبلی غړی ډاکټر حمید رحمان وایي چې ډیر زر با په دې اړه سړک تعمیراتي کار باندې کار پیل شي. شانواز ترکزی نور حال راکوي.
په باجوړ کې د ماموندو په لوی سړک باندې د ودانۍ کار د پر ځای ولس چنده شروع کړي.
دغه سرک چې د عنایت خلانه تر د باجوړ غاښ پاس پورې 14 کیلومتره دی. تیر وختونو کې پیدا افغانستان کاروبار کېده، او هغه کاروبار اوس د لارې د بندښت او د ازغن شپول د وجې بند شوی. د خلوزو کلیوال کونسل چیرمن شاولی خان مامون وایي دغه سرک باندې د مامونو ګډ شمېر آبادی تیریږي، نه یوازې دا چې ګنې دغلته کاروبارونه هم کېږي، بلکې زده کوونکي، تعلیمي ادارو ته، مریضان روغتونونو ته، او سرکاري نوکران خپلو وظیفو ته په تګ کې مشکلات هم لري.
د پاکستان حکومت دلته خپل رټ قائم کو په 75 کې دا سړک رالی، خو د سینارۍ غونته کې سړک وو. بیا چې کله د 79 د روس د سور انقلاب شروع شو، نو په دې د پاره په دې باندې به دا افغانان د جهادي خلک اوختل را اوختل، نو دا لږ کولاو کو د باجوړ د عامو سړکونو له دا لږ غټ سړک وو. بیا چې دا وستار 2008 دا کم دا اپریشن نونه او دا قسیم سي 13 شو، نو دیو دا سړک مکمل کاندر کو. تر دا اغه ورځ لواله تر د نن ورځې پورې دا سړک باندې کار نه دی شوی.
دا باجوړ د سړک ځانګړې حیثیت هم لري. د ګرد باجوړ د سوداګرو د اتحاد مشر محمد حمید صوفي په خبره دغه کونړ ته وتلې لاره ده. دغلته به نه یوازې عام خلک تیریدل، بلکې دغلته به د کونړه لکه د تورخم د دروازې په شان سامانونه هم ورتلل. له هغې غاړه تر ټولو لوی روزګار د نخترو او نورو لرګي وو. له باجوړه به بیا خوراکي او غیر خوراکي شیان دغلته وړلی شو.
په دې سړک باندې تقریبا 2 لک آبادی ده، 15 او غټ او لوی واړه بازارونه دي. په دې سړک ډېر غټ ستر د مامون کلی دي، عمری نه شروع کیږي چې هلته 4-5 کلی د عمری لرو مارې بارو مارا مینځو مارې نوی بازار، بیا په هغې پسې ډېر لوی کلی کمر سر راځي، بیا لر خلوزو چې د مامون د ډېر مشغول کلی دی. هغه دی هغې نه چې مخکې راشي مینځ کې یو کلی دی، وړوکی کلی دی، خورو کلی ورته وایي. هغې نه مخکې بیا اسمان پټی دی، بر خلوزو په خپله کوم چې فرافر کلی دی، هلته یو لوی بازار دی، تقریبا زر خوشا دوکانونه دي. د ترخو یو ډیر لوی کلی دی، په هغې کې بازار دی تقریبا 1500 دوکانونه دي. بیا چې د هغې نه مخکې لاړ شي، د لغړی ډیر مشهور بازار دی، تجارتي مرکز دی.
شاولی خان مامون زیاته کړې همدغه سیمه کې یو سرکاري کاټګوري 4 روغتون هم شته. هغلته ډاکټرانو له د 1 کال معاشونه نه ورکېږي. د ده پوښتنه کوله چې آیا دوی به د هغوی د معاشونو دپاره هم له خلکو چندې راټولوي. مامون زیاته کړه چې سرک، روغتون او دغه شان نورې عوامي ودانۍ یا کارونه د حکومت ذمهواري ده، او باید هغوی دغه ذمهواري پوره کړي.
اوس دا سړک دې حالت ته رسېدلی وو چې بیخي کنډرات و، گاڑی پکې نشو تللی. دې علاقې خپل کسان راپاڅېدلو، نو دوی داسې وکړله چې چاندې شروع کړله، د گاڑو له چانده کوله، او په دې چانده باندې دا کنډرات بدلی. په دې وطن کې منګه د یو پاکستان د شهري په حیثیت باندې ژوند کوو، منګه ټیکس ورکوو، زمونږ ډېر زیات خیسې دي. سړک څنګه په چاندو جوړې؟ دلته ایمینګان دي، پیګان دي چې دا موږ ته دا سړک جوړ کړي، دا په چاندو باندې نه جوړېږي.
هم د مامون دود سیمې اوسیدونکو او د صوبای سیملې غړي ډاکټر حمید الرحمن د ځای خلکو لخوا د سرک په ودانۍ د کارونو ستاینه وکړه. هغه دا هم وویل د اړوند ټولو ادارو سره رابطې کړي، ورغلې او ورته د سرک د جوړونې خبرې کړي. حمید الرحمن زیاته کړي چې د دغه سرک دپاره هر څوک که په تیر منتخب صوبایي حکومت کې د ودانۍ کارونو دپاره پیسې منظوره شوې، خو وروسته پرې هغه کارونه د حکومت د ختمېدو په وجه ولاړ شوي.
تقریبا د 1.5 لک آبادی دا ټولو مشترکه ایشو ده. ان شاء الله زمونږ چې دلته څومره روډونه دی، هغه مونږه مطلب باغی باندې منظوري شوه ده، پاغي کې کار شوه ده، داغي د فندونو د نشوالي مسله ده، نو باغی باندې مونږه سیریس کار کوو، او زمونږ د خلکو دا مسله چې درینه مسله ده، دا به ان شاء الله ډیر زر حل شي.
مامون د باجوړ تر ټولو زیات آبادی لرونکي سیمه ده. دغه ته نه یوازې د مقامی تګ را تک د پاره د گاډو اډیش ده، بلکه د عنایت قلعه او نور سیمونه د کراچی په شمول ټولو غټو ښارونو ته هم د لاری یا د مسافر ګاډو اډېشته. د ډاکټر حمید الرحمن خبره که دغه سرک جوړ شو، زده کوونکو او کاروباریانو ته به د مواصلاتي نظام د وجې پیښې ستونزې هم ختمې شي. شانواز ترغزه، مشهد رادیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. M A S H A A L R A D I O دا ولي کي په ګوګل پلي او يا اپ ستور کې او د مشال رادیو اپليکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپليکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د خیبر پښتونخوا حکومت ولیدی چې د ماربلو کارخانو مالکانو ته به د سولر سیستم لپاره بینکونو قرضې ورکوي چې داسې د هغوی د برېښنا مسله هوارسي. د صوبې د خزانه وزارت چارواکو ویلي چې په دې پورونو چې کوم سود راځي هغه به حکومت ادا کوي. بلخوا د ماربلو کارخانو اتحادیې مشرانو ویلي چې په دې صوبه کې د ماربلو 1200 کارخانې دي چې پکې شاوخوا نیمایي د بجلی گرانیدو او ټیکسونو زیاتېدو له وجې بندي سوې دي. یادی اتحادیې دا هم ولیدي چې د ماربلو کارخانو ته سولر یا شمسی ورکولو سره به بندي کارخانې بیرته خلاصې سي او په لکونه خلک به یو ځل بیا پر روزګار سي. خلدنیاز په دې اړه رپورټ لري.
د بنیر د ماربلو کارخانو اسوسییشن سینیئر نائب صدر ګلروز خان په دې اړه مشال ریډیو ته وی دوی د حکومت د دې فیصلې ستاینه کوي او تم لري چې حکومت په دې لړکی عملی کار وکړي. د ګلروز خان په وینا دا وخت ټول صبح کې شپاړ سوا د ماربلو کارخانی موجود دي چې پکې 55% د بجلی ګرانیدو او ټیکسونو سیوا کې دوه لوجي بند دي. د زیاته کړې دا دي سربا صبح ته هم مالی مرستې ترلاسه شي او لکونه خلق به پر روزگار شي.
امید لرو دا به صرف د اعلان د هدا پوري نه بلکې د له عملی شکل ورکړي. ماربل چې د لاغا دي صبح واحد سنت ته نو ماربل سره په لکونو خلق وابسته دي. ګچره دا دي دا اقدام وکړو او عملی نو د دې سره به لکونو خلق وکړ. صبح چې د لکه دا د کوم معاشي بد خالي طرف ته روانه ده دا به یو ځل بیا چې کوم د معاشي خوشحالي طرف ته ګامزن شي.
د پیښور د ورسک روډ ماربل یونین نائب صدر ادامیر وای دا وخت د ماربلو کارخانه دار د ګڼ شمیر ستونزو سره مخ دي. ادامیر ترمخه په ملاګورو کې درې سوا د ماربلو کارخانه د بجلی بلونو د وجې بند شوې دي. د شان ورسک روډ باندې اویا پوری کارخانه هم بند دي چې له وجې په زرګونو خلک بیروزګار شوې دي. ادامیر وای د یو کارخانه د بجلی بل زیات نه زیات 2,00,000 روپۍ راتلو ولی اوس دغه بل اتنا 1,00,000 روپو پوری راځي. د کومې د ورکولو توان دوی نه لري.
10-12,000 مزدوران ملاګورو کارخانو نه بیروزګار شوي او دلته د ګرانۍ او د بجلی د وجې کم از کم په دې لږ وخت کې 4-5,000 مزدوران چې کومو دا دلته بیروزګار شوي او ډیرو سره بیروزګار شوي. موږ سږی ټرکونو والم ولاړو ګاډو والم ولاړو ګلکاران د لګېدو والا چې ماربل څوک اخلي نه ګرانی نو بیا په څوک څوک جی بیا خو یو طریقې کم نه کیږي. نو ان شاء الله تعالی د اعلان سره به ډیر خکاروشي.
مومندو او پی خبر کی د ماربلو کارکون کی سعید خان کارخانه کی زالا پخپلا خرچا د سولر سسٹم لگولې دی. دیوای پدی 15,000 روپو پوری خرچ راغلی دا. سعید خان وای د ماربلو کاروبار ژوندۍ ساتلو د پاره د سولر سیستم یوازنه حل دی.
ما سره چې کوم زمنګ د یونین کسانو وي ماته پنځه شپږ مېشتې مخکې دا د غمان غسته او چې ماربل انډستری به څنګه بچو نو ما ته دا خبره کړې و چې واحد لار د سولرایزیشن بل لار نشته. واپړه روزانه بجلی ګرانی مخکې به یو روپۍ یو نیم روپۍ یونټ په کال کې ګرانی ده یا په دوه کال کې ګرانی ده اوس هفته کې 10 ورځې کې ګرانیږي. سو پلانینګز
بلخوا د خزانی مشیر مزمل اسلم ویانت مشال ریډیو سره خبرو کې اوې د ماربلو کارخانه دارو سلور ورځې وړاندې مزمل اسلم سره ملاقات کړو چې د خپل ستونزو نه خبر کړو. د خزانی مشیر دوی ته ویلي د بانک نه قرضه اخیستو سره سولر سیستم ولګي او دی باندې چې کوم شرعي سود راځي هغه به حکومت ورکړي. د زیاته کړې ده د ماربلو کارخانه دارو سره به مرستې د مادنیاتو نه ترلاسه کیدونکي رایلټی نه کولې شي. خیبر پختونخوا حکومت په 15 اگست 1,13,000 بیوسه کورنو ته هم ویډیا سولر سیستم ورکولو اعلان کړی دی ولی دا منصوبه هم د ځنډ ښکار ده. د دې سکیم یو افسر وی نیوز ته ویلي دا یوه لویه منصوبه ده کومې د پاره ډیر فنډ پکار دی خو صوبایي حکومت د فنډ د کمی سره مخ دی. خالدان نیاز مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.